و بجې شوه احمد شبریم السلام علیکم دا ساده رډو د دې سات خبرونه مایکروفون تاسو خبرونه ته ځانګړي شوې ده په دې پروګرام کې په افغانستان کې د بیوزلی پاړه بحث لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام فریده سیال تاسو ته وړاندې کړي خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده د متحده عربی امارات یو سوداګر او د الهابتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الهابتور نن پر خپل ایکس شبکې افغانی ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغل الهابتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو خو د الهابتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې بهر ته دا غونجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیز بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په نندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیچ کانکورس د الیاګنس نندارتون اعلان کړی چې سږکال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1908 کال د منس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلي چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې 3 دانې پاتې دي. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې له 1905 کال راوروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. ویل کېږي چې دا موټر له 1908 تر 1905 پورې د افغانستان له پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره و. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند دا ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکام شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیې سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلیو او په زرګونه هکتاره زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مال وبهیدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. او د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسوال بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانک کې چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمېرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پورز په خپل ایک شبکې په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې لکټر لګا په سلو کې اوی افغانان د بیوزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیکار دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ په ډیرو دی. د دغه سازمان په راپور کې چې د تیر دوشنبه پورز خبر کړی ویلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچنی او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له لاسه ورکړي دي او دوی مجبور شوي دي چې ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې سږ کال له 6,000 افغانو کورنیو سره د دوی د 1,000,000 ډالرو مرسته ته چې اړتیا وه تر اوسه پورې دوی نه ده ترلاسه کړې. بل پلو بیا د انټریکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی و لیکلی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی له خوا د خوراکي توکو د مرستو له کمیدو سره په سږ کال د خوراکي توکو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. انټریکشن سازمان ویلي و چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې 3 کلو کلونو وروسته اوس مال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي. له دې شمیر 3.1 میلیون ماشومان دي چې 4 میلیونه وګړي بیا له قحطۍ یو ګام واټن لري. دغه سازمان او همدارنګه نورو غړو هیوادونی ویلي وو چې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلونکو غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته دوام ورکړي او د تجمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پروګرام کې راسره مهمانه د اقتصادي چارو پوهان دریا خان بهیر او ازرخ حافظی دي. خغلی حافظی به د خبرونې په دویمه کې برخه کې راسره وصل شي. خغلی بهیر راسره شته دی. دریا خان بهیر، تاسو ستړي مشه؟ په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایي، د نړیوال سازمانونه په ټوله کې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د فقر کچا لوړه شوې ده، د خوړو نه خوندیتوب په افغانستان کې ډېر دی، خلک بیکاره شوي دي. په ټوله کې که راته وایز دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي، که څه هم طالبان یې په ښکاره ډول نه ردوي او نه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، دوی وایي چې موږ هڅه کوو. په ټوله کې ستاسې په اند باندې دغه راپورونه څومره دقیق دي او عملا په افغانستان کې واقعا داسې وضعیت روان ده؟
د لویو بخونکو خدای په نامه سلام او درناوی تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو ټولو اوریدونکو ته او مننه د دعوت څخه. پرته له شکه چې د وروستي دوه کلونو نه راپدې خو افغانستان کې کله چې د سیاسي تعاملات رامنځته شول، د افغانستان اقتصاد هم د یو سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مواجه شو او دا هم د دلایل معلوم دي چې یو دا چې د سیاسي نظام تغییر دی او دویم دا چې همزمان د سره د بهرنیو مرستو او کمیدل او حتی صفر ته تقرب دا ده عمده دلایل دی چې بیا دا مختلف هر موضوع د خپل بیل آباد لري چې خپل آباد د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات درلودل. مثلا د سیاسي مسایلو باندې د سیاسي د رژیم یا د نظام تغییر دا خپل باید زده شو چې یو تر خلکو په خونی تیرابیا په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې هغه یو څه د خلکو چې مشغوله او دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد د نن په کور کې بیکاره شول، یو تعداد مهاجرتون ته مخه کړ چې هم د نن په هیواد کې د اقتصاد د بحران ته شدت ورکاو، هم د مهاجرتو او سرعت ته، البته نورم د مهاجرتونو سرعت زیات کړ چې نړۍ خپل حیران پات د توکد وضعیت سره. او دویمه مسله د نن په هیواد کې د یو تعداد نور خلک چې په ملکی سکتورونو کې دوی خپل دندې درلودلې، یو تعداد خپل دندې د لاسه ورکړي او یو تعداد هم مثلا د بیلګې په ډول کې شری منګویو متقاعدین چې تقریبا د 3000 شاوخوا کې متقاعدین دي، د خلک خپل ماشونه البته د دوه کال نه راپدې خو دوی خپل ماشونه ترلاسه کړي نه دي، چې دا خپل یو غټ قشر ده. ټولنې تشکیلې د ترڅنګ یو بل غټه برخه د خصوصي سکتور یا صنایع او د کارخانجات و تولیدی کارخانجات و چه دوی ده دوه دلیل و ده خپل ده کارون و حجم راکم که یو دا چه ده انرژی کمکته و نشتون و دویم دا چه ده بانکی مراودات و ندرلودل ده نره سره داغ عمده مسائلی دی چه دا باید ده شول چه داغ تولیدی کارخانه خپل تولیدات راتیت که و ده تولیدات راتیت اول معلوم داره ده چه خپل کارکونکو تعداد هم را کم کرده یا حتی خپل کارونه پر تپه درولی دی. نو دغه عمده مسائل دی چه ده بهرنه مرست و ده کمیدو سره دغه مسائل مرامن سره ده خپل ده افغانستان پر اقتصاد بانده خپل منفی تاثیر دلوده. او ده ترسنگ یو سلسله نور مسائل هم دی چه آغا هم منگ نشو ده البته پا آغا باندسترگی پر تولای مثلا ده افغانستان که ده نیمایی قشر چې هغه خزینه د موږ تاسو خزینه هیوادوال دي او دوی په بیرو سکتورونو کې دوی په کارونو کې هم په دولتي سکتورونو کې په کارونو کې بوخت او هم شخصي تشبثات دلود خصوصي تشبثات دوی خپل دندې د لاسه ورکړي او که په میانګین ډول چیرې موږ محاسبه وکړو هر کورنۍ د افغانستان کې د شپږو په شاوخوا کې محاسبه کیږي، نو که چیرې من د متقاعدین نسل زره متقاعد یو دا ضرب شپکسیش پکس را در ایواز فکر وکړ چې د دې طریقه دوی ابتدایی خوراکی مواد و ابتدایی خپل نیازمندیانو ته لاسرسی نلري او که چیرې وایي چې د خزینه طبقه نشي یو تعداد زیات خپل هم دولتی کار نه هم د چې په خصوصي سکتورو کې دوی بوخت خپل کارونه دنده دلاسه ورکړي که چیرې دام پنده ترتیب زرف کنه د خپل هماغه اندازه یا هماغه تعداد چې د بنلري ټولنې له سازمانونو لخوا ارائه کیږي تقریبا هماغه ته رسیږي. خو یو څه بلم زه غواړم په دې کې اضافه کړم سیال صاحب، چې دغه گزارشونه یوازې اقتصادي مزیت نه لري، دا به افغانستان سره یا د هر هیواد سره چې کله چې مرستې تر هر عنوان لاندې کیږي دا خپل سیاسي ابعاد هم لري او د افغانستان د نظام یا موجود نظام فعلي وضعیت یا انزوا که در نظام چی موجود دی او پا دغه بانده در فشار در زیاتول و بعضی نور مسئله پاره دغه گزارشون هم پر لپسه نشریگی او هم دا چه ده پا آمار و ارقامو که اغن زیاد دقت چی باید من گفت هسته پکی وین اغن زیاد دقت نشته پا دیشه که چیره من در تاریخ چه تایو گرده یو کال نرا پا دی خدا گزارشات چیرا نشر کیگی پا ده که دی زیاد تناقصد دی او تیتراجی کیگی دغه آمار ارقام او دام پا دست یو حالت که دیشه یعنی پا موجود وضعیت که تغییر راغلی نده، یعنی نه اشتغال زیاد شویده او نه کاربار زیاد شویده او نه هم را کم شویده، نو کلا چه بده وضعیت که یه دامار ارخام سنگ را چی تیگی را جیگی بده این مانا چه بده که دخط نشته او بلده چه سیاسی مضبوطاتم بده که ده اکیگی تقییبیگی. البته
ډېر مننه کور ودان بهیر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکي هم را ته پته مده ستړي مشي بخیر راغلی. له تاسو اورو د اوریدونکي مخکې دونه کړې و چې موږ باید د نوم او د ځای په اړه ونه پوښتنه ونکړو. تاسو راته وایئ چې اوس مهال تاسو چې په افغانستان کې هستئ د اقتصادي وضعیت نه مراته وایئ، دنده لرئ نه لرئ، کارونه څنګه دي؟
سلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
کوایم دنده لرو خو په معاشاتو کې د کمبود پاک لکه وایم، نو معاشاتو کې دوی کمبود راوړی، البته ډیر کم اندازه معاش لاکول کیږي، نو یو نو مشکل دی ټولو کارمندانو ته، او نو نشو کولای هغه معاش ته هم په خپل وخت سره دوی رسیدګي نشي کولای چې هغه معاشات د کارکوونکو په خپل وخت سره ورکړي.
او تاسو دا مه ورکوي به زه پوښتنه وکړم.
مهربانی، تاسو وایئ
دغه معاشات تاسو ته بیا په وخت درکول کیږي، څو فیصد پکې کمواله راغلی دی؟
تقریبا 40% کمواله په دغه معاشاتو کې راغلی. او مخکینی کارکوونکي البته چې په اداراتو کې هغه سره هم چلند داسې ښه نه دی، چې ښه چلند نه کیږي، او اکثره خو له وظیفو شړل شوي دي په کور دي، نو د فقر کچه ورځ تر بلې ډیریږي. او الله دې خیر پیښ کړي نو چې څه به رامنځته کړي.
د کار په ساعتونو کې خو به تغییر نه وي راغلی، هماغه 8 ساعته کار به کوئ؟
8 ساعته کار کوو.
یعنی که چېرې تاسو پخوا 1000 معاش اخیسته، اوس دغه 1000 نه تقریبا تاسو به 40% پکې تغییر راغلی، 1000 یا 1.5 زره اخلی؟
1000 او 1.5 زره افغانۍ هم تاسې معاش.
که دام راته وایي بیا د کور مصارف بله لار ورته سنجولی ده، که نه هم دغې معاش ته بیا کارمندان په تمه وي، څه کوي ځوانانو سره نورې مفکورې خبرې تاسې چې هلته دا ملګري همکاران ګورئ، دوی په څه خبرې کوي چې څه به کوو، کوم طرف ته به روان یو؟
هیڅ بدیله لاره بل نه لیدل کیږي دلته، په البته امکان نه لري چې بل کاروبار دی افغانستان کې څوک شروع کړي، ځکه په ټیکسونو کې هم دوی ډیروالی راوستی، او مالیات هم البته هغه مقدار چې و هغې سره اضافه والی راغلی، ورسره په څنګ کې هغه تجارتي جوازونه چې و هغه هم حتی دوه چنده او درې چنده دوی چې دی هغه جوازونه لوړ کړي دي، نو مشکلات ډېر دي هره برخه کې.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان چې اړیکه دې نیولې وکړ. بله کومه خبره لرې مهربانې؟
نو بله خبره مې دا کوله چې خلک نه غواړي په خصوصي برخه کې چې دی پانګونه وکړي، د همدغه مشکلاتو په اساس نو خلق نه غواړي ځکه مالیات هم لوړ اوسي هلته جوازونه هم دوی دوه چنده درې چنده کړي وي نو نشي کولی خلق پانګونه وکړي په دغه برخه کې
مننه کور ودان چړی کدنی ولې وو د کارکونکو د معاشاتو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې کم شوي دي واقعا په تیر دوو کلونو کې لکه چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی پیل شوې ده د کارکونکو په معاشونو کې د خپل طالبانو هم ویلې دي چې یو څه کموالی راوستي دي بهر سه بیرته تاسې ته راګرځم د کارکونکو په معاش کې کموالی او همغه ډول کاري ساتونه لکه پخوا مته ساته کار اوس مته ساته کار خو معاش کم اخیستل کیږي بله بدیل لار کیدلی شي یو ځوان ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې وظیفې پیلوي یا له پوهنتونونو فارغېږي ورځي کار پیلوي یا هغه ځوان چې انرژي لري او وغواړي کار وکړي آینده کې لکه د نورې نړۍ د ځوانانو غوندې پرمختګ وکړي څه بدیل ورته شته
ګوره اول خو باید دا وځیکو په هر هیواد کې یا په هر هیواد کې چې هر سازمان یا اداره موجوده یو دوی د خپل د کارکونکو د معاشاتو په ارتباط د معاشاتو په زیاتوالي یا کموالي باندې دوی تصمیم نیسي دوی باید یو قوي مطالعه ولري او د دې مطالعه پایلې باید مبني پر دې چې اقتصادي معاشات زیاتیږي په دې معنی چې بازار کې د توکو ارزښت یا قیمتونه جګ شوې دي په دې دلیل باید دلته معاشات هم زیات شي یا که چیرې معاشات کمیږي په دې معنی چې بازار کې ارزه زیاته ده قیمتونه هم راټیټ شوې دي دا معاش د اندازې معاش کارکونکو ته البته غوره شوې ده دا معاش د دوی د مصارف نه اضافه ده دا په دې دلیل کېدای شي دوی معاش کم شي او دریم دلیل دا کېږي چې حجم د کار یا مقدار د کار را کم شي کله چې مقدار د کار کم شي او مزدم په مقابل کې بیا مزدم بیا ماشم دم را چیته نو کله چې دغه درې موضوع الته نوی د معاشاتو کمول یا زیاتول نو په دې معنی چې دا یو بیسنجش کار دی او بیسنجش کار د پایلې په دې بده چې یو تعداد زیات هغه قوی بشری منابع د افغانستان چې یو غټه سرمایه د افغانستان پانګه ده دوی مجبور شي چې خپل کارونه د لاسه ورکړي او د دغه کار د لاسور کولو په نتیجه کې دوی بیا مجبور کیږي چې مهاجرتونه وکاو مهاجرتونه خپل هم افغانستان ته یو غټه زیاده په دې چې د قوي کاری منابع د لاسه دی او بل نړۍ ته هم واستون دلته موږ تاسو په گزارشاتو کې اورو چې ټول هیوادونه د غټو ستونزو سره مواجه دي د مهاجرتونو د گرافت لوړوالي سره نو په دغه دلیل الته باید څو کوټلی ګامونه باید پورته شي او دا چې د معاشاتو کمښت زیاته ده په اساس یو مسوبي ته یو او که چیرې بیا هم دوی معاش کمی د دې پسند کې باید بدیل لارې باید ولټول شي یعنی که چیرې یو کارمند په اداره کې 8 ساعته کار کوي او د 8 ساعته کار په مقابل کې د یو مقدار معاش واخسته خو دا معاش کایش پیدا کوي کم کوي او دا کله چې کمیږي نو هلته د یو بل کاروبار زمينه یا په خصوصي سکتور کې یا په دولتي برخو کې د دې ته باید نور کاروبار زمينه مساعده شي دوی بیا د عاید د لاسته راوړلو زمينه دوی ته مساعده شي او کچېره دا کارونه شي دا په دې معنی چې د دغه خلکو په اقتصادي وضعیت کې نور هم هغه منفي اغیزه لا هم زیاتېږي او په ټوله کې د هیواد ټول اقتصاد ورسره
اغیزمن کیږي په بخښنه سره د کله چې طالبان وخت رسیدلې د ځینې ادارې لکه منحل کړې دي د بشر حقوقو کمیسون ته وګوریا کراشو ډېرې ادارې داسې ورته ادارې وي چې هغه منحل کړې ول شي دوی مصارف بې ځای دي د دې سره څنګه د کارمندانو په ماشونو کې هغه کپاره برخه کې دي هم د غسل کمخ کې شورور یا د ونه وکړه 40% یا 30% کموالی راوستي دي د ماشونې کم کړې دي اوس دغه ډول حالاتو کې د دوی حکومت څنګه کولای شو چې دغه بشری قوت د ځوانان چې ورسره په حال کار کوي دوی لزان سره وساتي
ګوره ما مخکې انده پنده موضوع اشاره وکړ چې موږ باید بدیل لارو باندې باید موږ فکر وکړو که چیرې موږ معاش را ټیټو باید د عاید بدیل لارې باید خپل اما خلکو ته وګړو ته باید پیدا کړو
اوس مهال طالبانو سره داسې څه په لاس کې وي چې دوی بدیل وړاندې کړي د معاشونو د کمولو
ګوره دلته ولې دوی باید اول ادارات منحل مسله باید رامنځته نشي په دې چې موږ نشو کولای چې د خپل خلک چې شدیدن او دغه دولتي د معاشات اړتیا لري د دوی دغه البته دا پیسې د ماش په دوی باندې قطع کو دلته به د ادغام مسله را منځشي یعنی په دې معنی هغه ادارات چې لکه مخکې چې تاسو نوم وخت د حقوق بشر کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او وزارت دولت در امور پارلمانی او داسې نور ارتداد اداراتو دو دوی د ادغام مسله باید را منځشي وي چې دوی د څنګه نور ادارات سره مدغم شي وي تر څو چې د کارکونکو خپل کار د لاسه ورکړي نو منحل کېدل د ادارات یا د ماینورل په دې معنی چې دغه تعداد تشکیلات په دغه ادارات په تشکیلاتو کې د خلک چې منصوب یو کار کوي دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي دي نو تر بدیل نشته بدیل چې نه د خلک ټول بیانې یو اوزګار قشر یو کتله د خلکو په ټولنه ته نور هم وړاندې کوي او ټولنه بل نورې بدیلې لارې ورته نه لري طبیعي دی چې دغه ستونزه موجود کیږي او دا خپله زیاته څنګه چې اقتصادي ستونزې دي د وګړو محل کې دا کولای شي سیاسي او امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بل دغه دوامدار بیکاری یا ضعف اقتصاد یا د مشارکت نه لودل د خپل رواني ستونزې پیدا کوي چې د افغانستان خلک یا عام خلک یا د اقشار چې دغه خدمات نه باید مستفید شي نه مستفیدیږي دوی خپله د رواني ستونزو موجود کیږي چې دا خپله د رواني ستونزو د ګراف لوړوالی د خپل هم د هیواد باندې د هیواد په چارو باندې خپل منفي تاثیرات لري یعنی دا په دې معنا کې چیرې موږ هر نفر د یوې ادارې نه یای ماش کمو به دلیله به سنجشه یا دا د کار نه د لاسه اخلو نو په دې معنا چې موږ د خپل هیواد ته د دغه یو تصمیم سره څو نورې غټې ستونزې زګو چې به داغه مهار کول یا مدیریت کول موږ ته پلان محل کې ډیر به ستونزمن بریښي نو په دا دلیل موږ وایو چې هر دوام چې پورته کیږي دا باید ډیر دقیق پورته شي او دغه تصمیم چې نیول کیږي په خصوصا په اقتصادي سکتور په دغه مسایلو کې دا باید متخصصینو لخوا نیول شي تر څو چې د دې تبعات په لاند محل کې په وود محل وګد محل کې دا باید مطالعه شي او د تبعات باید موږ یو په یو باید په ګوته کړو چې دا څه تبعات لري په راتلونکي کې د هیواد په
کور ودان تاسو به تر وګرځم او ریدونکو په تمه دي سلام ستړي بشي څوک یاست لکه زما لري کې نیولې ده قری سبس مخک لري مهرباني
بله پریدی خوری ما زغلری
مهربانی قری سپس اسی غلرو پختون سپس تړی مشی بخیر اغلی لتاس یو رو تاسی د دې موضوع په اړه څه نظر لری
بله اول خوری کې سلامونه می قبول کړ سلامونه تاسو تاسو میلمانو ته اپی زه سب دا بل میلمته او ټول اوریدون کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم لږی چې شش پم پیل کړی زموږ د خلا وش په دنو تاسو د بورځ خبره ده چې خوری چې جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په شان دغه شی ولایت او دلته دله دي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي کې دي کان دي کې کوچې دي کې شارې دي ټول د په اقتصادي فقر اخته دي یو خو اقتصادي فقر دا دی چې خلک بیکاره دي واقعا دا باید نظام هم ومني مرتاش هم باید ومنو لکه موږ شوي تبلیغ نه دی خلک بیکاره دي او بل هغه خلک چې مخکې ماشونه درلود ډیر په ډیر تعداد هغه بعض خلکو خپل ډیر خپل ډن د لاس ور کړی دا ماشو صفات اوس او خصوصا دا سلور قشره چې ما مخکې تاسو ته ویلی او بیا هم درته وایم دا سلور قشره تنه په جوزجان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې متضرر دي لکه د معلول قشر لکه د معلم قشر لکه د متقاعدینو قشر لکه د وناشي قشر چې مخکې کارونه درلود یا تولیدات درلود یا کارخانه درلود یا لاشي صنایع درلود یا شوزو یا په جورنالیزم کې کار کوي یا په نور ارسو کې هغه خپل کارونه د لاس ور کړی دي او بل دا معلوم قشر چې دی معلم قشر چې دی دا هغه ماشونه کم دي دا ماشونه چې دوی ور کوي دا کې پات نه ورته کوي او متقاعدین خو په توری کل ماشونه است را به سو دا معلوم قشر دا موږ معلوم قشر چې دی اوس مشته د میاشتې 3000 افغانۍ هغه ورځ مشته راکولې یعنی راکړې په حساب د میاشتې 3000 افغانۍ و یو معلول ته یو مسكين ته کچيري یو مریض پیدا شي هغه د ایوی نخشي د ډاکټر د ایوی نخشي کې پات نه ورته کوي نو دا معلول چې شپږ نفر نه خور لري یا اولادونه لري هغه بیا په چی شي گزاره وکي متقاعد په چی شي گزاره وکي اوس پردن کچيري افغاني تبرون ساتل شوی خوري سیدی از موږ افغانو یو خپل ارزښت ساتلی اما چې سل ډالر په یوه روپی او زه دا یو روپی ونه لرم نه ډالر نه سم اخستلی نو قیمتي هم هغه کومکونه چې جهان را سره کوي خوره کې وخت به ډېر نه نیسم. دغه کومکونه چې جهان راسره کوي په دا کومکو کې هم درغلي کېږي. اویا فیصده زه تاسو ته وعده در کوم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصاحبه وکړي. یو پر یو بیا وروښیم چې پلانی په خیانت اخیستي پلانی چې په یوې کریې کې دېرش نفره په خیانت متهم وي او څوک یې باس خاص نه کوي، نو ته اپارې کریې کې په اوسط ډول لس نفره په خیانت متهم که، دا به را کومکونه چا ته رسېږي؟
یعنی ستاسو په ولایت کې هم هغه کسان ته چې واقعا اړمند دي دغه مرستې نه ورسېږي؟
پریدی خوری زه حق در تا وایم، دا ژبه خدای تعالی موږ ته د حقایقو دپاره را کړې ده، د حق ویلو دپاره. یوازې زموږ په کریا کې هغه ورځ د اپکو ده که اتکو ده، دا یو دفتر لري، دا نجلۍ نوشته کولې، د دوی په قانون کې د یوولس کلن تر اوولس کلن پورې دا نوشته کولې. زه تاسو ته د قسم خورم، قسم به دا قسم ښه معنا هم نه لري، ولې د منافق یوه علامه قسم خوړل دي. دېرش نفره دا اوس زه در ښیم چې زموږ په کریا کې لور د یوه چا ده په نامه د بل چا نوشته ده، لور د بل چا ده. یو سړی شپږ نوړي لري، یوه یې خپل په نامه نوشته کړې، پنځه یې په کرا ورکړي. از برای خدا دا موږ څنګه مړېږو؟ دا جهان چې کومک راسره کوي دوی ولې سروې نه کوي؟ ولې امارت د دې خلکو به اسخاص نه کوي؟ ولې رسنۍ نه راځي؟ ولې د خلکو سره مساعدې نه کوي؟ که خلک ورته وایي چې دا کومکونه پر دا رقم دي، وایي خپل شکایت وکړي، نو ته چې رئیس دفتر یې ته نه اورې، بل شکایت کوونکی څوک دی؟ وچا ته شکایت وکړي خلک.
دغه موسسې چې هلته درځي دا سروې چې کوي، دا محلي طالب چارواکي کوي که د موسسې لخوا کسانی کوي؟
خوري کې مخکې چې دا اوناسیا کشر په موسسو کې کار کوي، دوی د کار نه ولوېدلي. هر دغه نرانو سره به ښځې هم وي، او دا ښځې اوناسیا کشر چې دی د دې ته قوارر ویل کېږي په اسن په عربي کې، یعنی دوی زړسواندي دي. معنا څنګه؟ دا سروې چې بیې کولې، دوی به هر کور ته ورله، د کور حالت ته معلوموي، سروې بیې په حقه کول. اوس هر سړی د یو کوڅې نماینده دی چې سروې کوي، خپل کور ته راولي یا خپل د انډیوال کره ورولي، شلم پاته دی، ړوند هم پاته دی. دا سروې طالب چارواکي نه کوي، د دغه مؤسسو د دفتر مقرر شوي خلک یې کوي، خو نمایندګان دا کوڅو ورسره وي، هغه خپل په خوښه پکوي. اوس پردم هغه داسې پکوي، دا کور وګوره، دا کور وګوره، دا کور وګوره. بعضې کورو چې ورولي، بعضې کورو چې نه ورولي، خپل کور چې ورولي، د غریب کور چې نه ورولي. باران او بیا چې شکایت وکړي، هغه رئیس دفتر یې هم نه اوري، مؤسسه هم نه اوري. والا ما سروي خو د کدیم دیګه دیګه ما چې کدم یې تانیم دیګه نو چې کدم یې تانیم طالب خو نهشته ورسره. او دا خو د نظام مسؤلیت دی، باید طالبان ورسره وي، د دوی خلک ورسره وي. دا سروې باید په حقه وشي، غریبو باید سره وپېژندل شي. هغه کونډه چې پلاستیک ټولوي د هغې سروې نه کېږي. هغه یتیم چې بیا پلاره دی او د کتابو د قلم پیسې نه لري، د تعلیم پیسې نه لري، د هغې سروې نه کېږي. هغه کونډه چې یوې بوجۍ
وغه
سروې نه کېږي. هغه انسانان چې موټر لري، نقشې نقشې کوټې جوړوي، د هغو سروې کېږي.
پښتون صاحب، که دغه موسسې چې ستاسې په سیمه کې دا سروې کړې ده او اړمنو کسانو ته مواد نه ویشي، که نو میراته لږ دقیق ووایه چې موږ دلته پوښتنه وکړو، وګرځو ورپسې.
نو مې دغه دبليو دی، دا یو
دبليو
اچ او بل کشکی ویدولا امانی دله ته وای چې ما دا خبره ورسره کړی و چې ګرانه ته خپل لمبر ما ته راکه، زه به یو در وښیم. او بل خبره دا ده چې دغه اپکو دفتر دی که اتکو دفتر دی، دغه اوس راغلی دی د نجلۍ پر سر باندې لس زره شپږ سوه افغانۍ ورکوي پریدي خوري. نو دغه زه په یو کریې کې اوسېږم چې دوه کیلومتره د مرکزه څخه لیرې اوسېږم. ګرده مې پېژنې، زه داسې بې نامه سړی هم نه یم. ملا مې هم پېژنې، کاري مې هم پېژنې، امی مې هم پېژنې، اجي تاسې ژورنالستان هم ما پېژنئ. زه په سترګو نابینا یم. زما یوولس کلنه لور نه نویشته کېږي، اووه کلنه لور د یو چا نویشته کېږي، هغو ته پیسې ورکول کېږي. دغه نمایندګان، دغه کریادار که چېرې امارت باس خاص کوي، والي صاحب دې موږ وغواړي، زما ته دې پوښتنه وکړي، یا دې رسنۍ راشي، زموږ سره دې مصاحبه وکړي. زه به یو وروښیم چې دا پلانۍ دا نام بدله نویشته دی، دا د پلانۍ په نامه نویشته دی، دا د پلانۍ. ته باور په خدای وکړه پرې دي. یو سړی دی زموږ په کریا کې شپږ نوړي لري، یوه یې خپل په ځان پیسې نویشته کړې، پنځه یې د بل په نامه په کرا باندې ورکړي. بیا چې دوی دا پیسې واخلي، بیا سر نیمایي کوي.
مننه قاری صاحب، موږ حتما بغلان ولایت دفتر ته به حتما
بغلان نه خبر جواب
جوز جان په بخنی سره هر ځل زستاسې د ولایت غلطه و جوز جان ولایت ولایتی دفتر ته به حتما وکړو چې خبرې وکړو وحید الله مانی سره به مړی کوو نسو حتما دغه ستونزه راستی کو
خاصه مننه زه صدر ته وایم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصیبه وکړي کوم یو په ګوته ورنه کوي جدول د اپکو د زمور د مرغاو د کرې جدول دې پیدا کړي نو چې یو د مرغاو په کرې کې چې نوی نه کاوي دې پرځر شپې ته اویا کور دې چې په دغه یعنی چې په دغه جدول کې په دغه کې دیس نه پر خاینان ووزي آیا کرې چې درې سو کورې بیا سو پښکې ووزي
باندې حتما موږ د ستونزې شریکو او پښتون صاحب اساس شمیره خو ما سره شته زب بیرته تاسو سره نه چې نتیجه څه و تاسو سره به شریکه کوم او کمانی ستاسې نمبر غوښته واقع نه غوي په دغه برخه کې جدي یلته پلټنې کولې زب ستاسې شمیره غوي ته ورکړم کور موادان چې د جوز جان نموزنګ وهلې و د سیمه وضعیت مور سره شریک کړه ژوندۍ اوسې مننه کبل اوریدونکو وی غوي بره واخلو کنه بهیر صاحب تاسې ته بره وګرځو تاسې مد پښتون صاحب خبرې واوریدلې دغه څو طبقې پښتون صاحب یاد کړی چې په ټولنه کې نسبت نور ته متضرر دي متقاعدین معلول او معلمین او همدارنګه و ناس تاسې په پیل کې دې موضوع ته اشاره وکړه په ټوله کې دغه پرمختللی هیوادونو ته سړی وګوري په دې کې دغه خلکو ته یو سیستم شته یو نظام شته چې دغه پاساس باندې مغه عمر چې د چاډیریږي یا متقاعد وي یا معلول وي هغه ته معاش ورکول کیږي په افغانستان کې له دې وړاندې هم داسې یو سیستم وو سم شته چې یو نیم کسانو ته پیسې رسیږي خو په ټوله کې حکومتونو ته په دغه برخه کې څه کول پکار دي په ځنګړي ډول په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان په داخلي ډول باندې ډېر عاید نه لري او ځوانانو نه روان دي کار زمينه نشته ده دوی دغه طبقې ته چې پاتې ده او غږ څوک نه اوري څه کولای شي یا په اوس کې څه دي
لکه چې مخکې په مقدمه کې د مسلې ته لږ اشاره مو درلودله ګورې مختلف اقشار دي په هر هیواد کې پتیر په افغانستان کې چې دوی په یو شکل د دولت حمایت ته اړتیا لري دولت یا په مالی ډول یا په تخنیکی ډول یا په هر بل ډول د افغانستان په خوانی تشکیلاتي ساختار هم پر مبنا ده هندغه ارتیا و یا نیازمنده و بانده یا ده خدمات و درزی پساس بانده ده تشکیلاتی ساختار جور شده و ده پده مانا چه یعنی منگ پخوانی تشکیل که یا وزارت امور شهدا و معلین و یا ریاست نونده ریاست خزینه تقاعد و آوندس کار امور اجتماعی وزارت چه دا پا بیرو سکتورنو که منو خلکو تا هم ده مرست و زمینه مسای دوله هم دوی تا ده کار و بار و بوختیا و دو دوی ده روزل و ده پاره مشخص پرگامونه دلودد او ده دولتی اداره دوی ده بهرانه و موساد سره ده خپل ده کاری استقامتون رو پاساس بانده دوی سره ترلی و او آقا منابع امرس دوی تا تدارکی دلی و ده وزارتون و یا ادارات و په همکاره و همغگه بانده ده مختلف و خلکو باندې دوی ته یاد کار زمینه مسایده کیدله یا که ضرورت د مرستې په شکل دوی ته دا کار کیده خو زیات حالت د لپاره چې د خلکو اساسي ستونزې په اساسي ډول حل شي دلته دوی ته د کار او د بوختیا باندې زیات کار کیده چې باید زمینه مسایده شي اوس متاسفانه موږ لکه مخکې شما اشاره وکړه د متقاعدینو چې یو غټ قشر د ټولنې د یاغو دغه د خپل د حقوق نه چې دا د دوی حق دی چې دوی د معاش ورکول شي دوی متاسفانه د تیر دوه کالو کې نه ورکول کیږي او بل دا چې د تیرو متاسفانه د تیرو څلوېښت کلنې جګړې له امله موږ ډېر تعداد زیات خلک ځوانان د لاسه ورکړل او د دوی کورنۍ یا د دوی میندې اوس په کور کې دي او دوی یتیمان پاتې دي یا د یو جبهه یا د بل جبهه افغانستان کې په سیاسي تعاملات البته تیر کلونه را پدې خو د مختلفو نمونو په نام خلک البته جنگونه او دا جنگونه نتیجه یې داده چې یو تعداد زیات کندې او یتیمان پاتې شول او معلولین پاتې شول نو که چیرې دا پرته له تبیزه چې دا د کمی جنا پورې کم تنظیم پورې کم حرکت پورې یا کم حزب پورې دوی تړلی وو دغه مسلې ته باید هیڅ نظر ونشي د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د طبیعت په شکل باندې دیسه باید برخورد شي، دوی ته باید هغه امکانات چې برابر شي باید دوی ته ورکول شي، دوی حق او حقوق دي، دوی معاشات باید ورکول شي چې متاسفانه ټولو ته نه ورکول کیږي، اوس هم یو اندازه تعویض پد کېدی. او د په څنګ کې بل مسله دا ده چې د دغه خلکو د باستوانایی یا د دوی د بیا د مجدد ادغام په ټولنه کې دغه معلولین او دغه قشر د مجدد ادغام لپاره په ټولنه کې دوی لپاره باید د کاروبار او د بوختیا زمینه باید مساعده شي. دا په دې معنی چې چیرې یو فرد معلول شو د خپل سترګې یا بینایي د لاسه ورکړه یا یو اوس د بدن د لاسه ورکړه، دا په دې معنی ده چې دا مطلب د کې یو سلسله نورې توانمندۍ یا د امکانات چې دا کار وکاو داغه کار له تاریخ دا دغه د پاره د دغه بیت بیا مجدد ادغام چې د کار له طریق په ټولنه کې دی په د باندې باید کار وشي چې د دغه خلک بیت ټولنه ته راوګرځي او دوی کار وکاو د خپل د عاید له طریق د بوختیا له طریق عاید ترلاسه کړي. دلته دوه ګټې کې یو دا چې د خلک د عاید څښتن کېږي، بل دغه کار له طریق دوی ارزه د خدمات کوي، دریم دا چې هغه روانی تکلیفونه چې د نه بوختیا یا د ټولنیز انزوا له طریق د خلکو تم پیخیږي دا هغه نه دوی مسونه پاتې شي. نو په دې دلیل دا اړینه ده چې د نظامونه یا حکومتونه دوی باید دغه قشر خصوصا ناسیب پذیر قشر چې فعلا افغانستان کې چې د معلولین نه شروع کړو، معلولین دي بیا پسې د یتیمانو او د شهدا او کورنۍ او ورپسې د متقاعدین دي چې دوی د رواني لحاظ ډېر زیات متاثر کیږي، د اقتصادي لحاظ خاص متاثر دي، د رواني لحاظ او ټولنیز لحاظ هم زیات متاثر کیږي. دوی ته باید دا برنامه چې مخکې لنډ اشاره ما ورته درلودله د دوی د مجدد ادغام او د مجدد د کار او بوختیا لاسته راوړلو لپاره باید منظم ګامونه پورته شي. خو تاسو فکر وکړئ یو د دلایل د ما د آنده دادی چې یو دا چې فعلی نظام کې دوی امکانات محدود دي، کافی اندازه امکانات نداری، دویم دا چې ډېر په تخصصي ډول دوی او پلانونه یا کارونه ډېر په تخصصي ډول نه تدوین کیږي چې د ټولنې ټولو اقشارو ته دوی په هغه شکل چې دوی اړتیا ورته لري دوی ورته ارزه د خدماتو کا. نو دغه مسایل ټول باید زده شي چې هلته یو د خلکو د دولت ترمنځ هم واټن پیدا شي، هم د اقتصادي البته ضعف او ګراف هم ورځ تر بلې لوړ شي.
بهیر صاحب که دغه د مرستو په اړه مو وایي، لکه اوس په افغانستان کې ډبلیو اف پی مرستې کوي یا نور سازمانونه مرستې کوي، ستاسو په باندې دغه مرستې خلکو سره وشي لکه هغوی نغدي پیسې ورکوي مخکې پښتون صاحب اشاره وکړه، یا خوراکي مواد ویشي یا نورې مرستې کوي، وړه ورکوي، غوړي ورکوي، دا شیان خلکو ته توضیح کوي، څه ډول دا مرستې تاسو ارزوئ؟ او په ټوله کې که چیرې د دغې مرستو پر ځای باندې همدا موسسې په افغانستان کې د یو بل داسې کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته چې هغوی ته د اقل نقدې پیسې ورکړی شي، البته د کار په بدل کې یو څه وي، کم یو غوره لار ده؟
اول خو د افغانستان خلک منندوی دي دغه موسساتو نه په هر شکل چې و تبیده شفافیت و یا نو د تیرو ډیرو کلونو نه را په دی خو د افغانستان خلکو سره په بدو شرایطو کې مرسته کړې ده، مطمئنم د افغانستان خلک د دنه منندوی دي.
بهیر صاحب په بخښنې سره چې دا اوریدونکی ډېر په تمه ده او مخکې ما د تخنیکر غږ ونه اورېده، زه ستاسو د خبرې قطع کوم، دا اوریدونکی به راواخلو چې بیا دوی ځي. سلام، ستړي مشئ.
سلام سلام فردي خوري.
ستړی مشي، په خیر راغلی. له بغلان احمدی صاحب. احمدی صاحب زما غږ لري، مهرباني. ساسی غږ راځي، مهرباني ووایه، راته خپل نظر مو وایه.
او مننه، البته بیکاری خو افغانستان کې مدونه وګوره معمول نه، تقریبا نشه خاص خپل خلکو توجه نه کیږي.
افغانستان
کې پتونہ لبودو شو ګور کوم تاسو ته بنادي کار نو پتونہ دې کړی چې هغه خلک شو ځای ودری یا کار ودری نو ګور چې معمول نه دایمه خلک حکومت توجه کوي نه وخت باید وای کار ورکی نو هغه ورته شګری او خلک باید کار ورکړي نو څنګه باید زمينه مرسته دشي ترې په تیر وختو کې ګونو سوست په وخت باید وخت کوشش کړي دا باید زیر بنا د غبرې کار وشي دا خلک ورکه شي باندې روانه نورمال په رواني نو کدی چې بنادي کار نو چې هر وخت مون کار پیدا شي او خلک ګور بم نه جګیږي او مشکلات به والی نو معمولا وګورو چې اوس کارونه خو کم دي بدبختي ده چې کار نشته پر دې وخت خلک ستونزې لري یو کمچې د افغانستان کې یو خشاک خلکو زیات دي وګورو چې سړی په کوشراتم نه پیب په لږو پیسو باندې
خبره قطع
د تیرو ډیرو کلونو را په دې افغانستان خلک سره مرسته کړي په دلیل یعنی د افغانستان خلک د دوی نه منندوی دي خو دلته یو اندازه ستونزه شته چې هغه باید په ګوته شي یو دا چې دا باید تعریف شي واضح شي چې بشر دوستانه مرسته کوم قشر د ټولنې ته دا باید ارزش شي دا معمولا بشر دوستانه مرسته هغه خلک چې د طبیعي آفاتو یا د جنگونو له کبله دوی کډوال کیږي یا د خپل کاروبار زکه ده شند له تور کې دوی د آنی مرستو په شکل دغه موساد زیو دوی سم مرسته کوي ترڅو چې دوی اجاله تن مرسته ترڅو لري هغه دوی په اختیار کې ورکول شي ترڅو چې دوی د تلفاتو یا د ستونزو مخه ونیسي اما د دوامدار حل په توګه دغه من کولای نشو چې دا البته د بشر دوستانه مرستو په شکل باندې اندغه وضعیت یا اندغه حرکت منګ دامه ورکو په لومړی سر کې یو میاشت دوه میاشت لپاره په اندغه شکل کافی دی اما وروسته د وګړو محل لپاره او د خلکو د اقتصادي ستونزو د مدیریت لپاره او د اقتصادي وضعیت ښه کېدل لپاره بیا اړینه ده چې دغه مرستو نوعیت او کچه فرق وکړه په دې معنا چې او مقدار داغم باید پاک کی افزایش راشی یا زیادتش راشی یا دویم دا چه نویت مصرف ده ده باید تغییر رو که دا پا ده مانا چه دغه شکل ده دغه مصرف ده ده بودی چه ده بشر دوستان هم رسم دا واوری په یو طولنه که یا په یو ولایت که یا په یو ولسوالی که یا په کارونو که په زیربنایی و غط و پروژو بانده ده مصرف شی مصرف رسی که ترسو چه هم د یو هیواد یا د یو ولایت یا د یو ښار یا ولسوالۍ دلته یو زیربنایي یا بنسټي کار هغه سیمې ته وشي او دویم دا چې د هماغه کار له طریقه خلک هلته بوختیا ترلاسه کوه او د هغه بوختیا له طریقه خلک عاید ترلاسه کوه او د دغه عاید څخه دوی بازار ته مراجعه وکړه تر څو چې دا اقتصادي سرکل یا دا ترخه وترخیږي دا په دې شکل باندې دغه کیږي البته وړاندیز کیږي اما متاسفانه د تیرو دوه کلونو را په دې خو دغه مرسته چې د مختلف آمار و ارقام چې نشر شوی دي تقریبا د 3.5 یا 5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې چې افغانستان سره مرسته شوی دا زیاتې ده د بشر دوستانه هم رسوت عنوان ته لاندې افغانستان خلکو ته ویشل شوی او په انده دلیل من د دغه مرستو دوامدار تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې نوینو ځکه چې دا د کڅوړو په شکل خلکو ته ویشل شوی او دا دوامدار اقتصادی مثبت تاثیرات نداری نو که چیره د نویت د مصرف تغییر شي او د خلکو د کار بوختیا زمینه مساعد نشي طبیعتاً چې دلته د حقیقي د خلکو اقتصاد د اقتصادي وضعیت په خطو باندې خپل مثبت تاثیرات لري د باندې هلته ضرورت دی چې اسلامی امارات د مرستنده ټولنه سره دی مشترک نقطه ته او تفاهم نقطه ته ورسیږي تر څو چې دغه مرسته په دغه شکل باندې چې د تخصصي لحاظ او تخنیکی لحاظ وړاندیز کیږي په دغه شکل په مصرف رسیږي تر څو چې د هیواد اقتصاد وضعیت مخ په کېدو حرکت
بهر څه بیو بل خبره په تیر شو کلونه کې د افغانستان پاړه کېدل الته به ځوانانو ویلي او دا اوس هم ځوانان هم د خبره کوي چې په افغانستان کې کار نشته په داسې حال کې چې کیواز تیر شو کلونه ته تم شو له افغانستان بهر لډیر هیوادونو ولته خلک ورتل کار کوي او بهرني په صفات باندې ولی تیرو کلونو که دا موضوع مطرح و اولی ووس بیا ام دقیق خبره دا چه پا افغانستان که کار نشته؟
سیاست توقعات نظر پر شرایط و فرق کهی که چیره تا امریکی تا ملاشه یا دا نره نور و غط و اقتصادونو تا مثلا که چیره جرمنی تا لارشه و که چیره انگلند تا راشه دلت هم دخل که انده آقا که یوی ده کار منگتا ده کار زمینه کم مسایده ده و کار نشته زکه چه ده دزای خلق که چیره منگ یو بهرنی هواد تا مثلا امریکی تا منگ اشاره و کالتا دماغ شرایط و میارون پر اساس بانده خلق توقعات پورتزی نو د افغانستان کې تیر شل کلنه د تیر دوه کلنه سره پاند شکل تیر شل کلنه کې کاری امکانات ډېر زیات وو په دې باندې هیڅ وختر کې پټول نه شي چې هم د درس او تحصیل او تعلیم زمينه مساعده و ډېر زیاته خلک تر ماسره او ډاکټرا پورې هم د نن ویرونه تحصیلات درلودل او بیرته چې دوی راتل د دغه اسناد سره یا دغه سرټیفیکټونو سره دوی د ښه کار توقع درلودل او ته حد پورې کار ورته مساعد کیده حال ته پاغه شرایط په اساس باندې د یو لوړې سطحې په کچه خلکو د کار توقع د کار توقع درلودل د ښه اقتصاد اما فعلا په د فعلي شرایطو کې خلک د فعلي شرایطو سره د کار حداقل د یو مړۍ ډوډۍ چې د دوی د درې وخته کې ونشي د دوی د دوه وخته ډوډۍ کفایت وکړه یا دوه وخته دوی د خپل بچیانو ته ډوډۍ وړي انده باندې اکتفا کوي اما په تیرو شلو کلونو کې خلکو ویل چې نه زه باید هم تحصیلی سویت زما لوړه شي هم زما منصب یا مقام چې په هر اداره کې کار کوم اپوزیشن می باید جګ شي هم زما باید عاید ډېر زیات اما فعلا په بل شکل دی یعنی دا توقعات د خلکو نظر په شرایطو باندې فرق کوي
مننه بهیر صاحب کور ودان اوریدونکو برا وخلو سلام ستړي مشي
وعلیکم السلام خورجان زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد له لغمان
مننه کور ودان همدرد صاحب له لغمان په خیر اغلی تاسو سره د لغمان د خلکو ستونزو شریکی کی
ستونزو خدا د خورجان کنه چې اول خدا متقاعدین چې دا ډېر غټ ستونزو سره مخ دي او بل دغه بهیر صاحب وایلی چې دلته باید پروژه دا مرست په پروژو لوګما حالا باندې دلته خلک نن نه هر دین او هغه پروژو ته کزه درته سمانه یو متقاعد یو معلم د سپینګی هغه مان درې زر روپۍ دوه کال مخ کې اخیستې او تر نن نه تاریخ پورې را ورځ راځي ما ته شروع ته خپانه سی او ته خپانه سی زه ته مو معلم چې ځنه خبره کیږي ما ځخه خیال ما د شو غا نه ما در بخلی او کاش کې تا په دې 3000 روپۍ هکار وسی کړه او بل مثال خبر غریبانه دي د غمرست دي شي په حساب دي زه دا وکاسان راغلم د ما یو ورکه دکان ده چې منی چې هغه چا قرض اخیستا غو خبرې نه شي کاوه کور کې بچی نه هار ولا ما سخته نه قانون هم څه ویل او ما دکان بنداو سه بل کا سرا وستا غا بل کا ما سره وغه د شورو له دغه ته یو چاره کړی زو ورکا او خیر دا کوم کده پیسې در نه کړی زی در کوم بس ما څه په چا بریزه وتا وتل له وار نه کړل یعنی ته یقینو کا چې خلک هم دا اوس تل حاله نه هر دی اوداسې اوس پروژو ته ګوري اوداسې اوږمهاله کوټو ته ګوري هغه صحیح نه خو د ملک په ګټه راځي ولس په ګټه اخرې جب خلک نه هر دی که مرستندویه ټولنې دي کار څوک دي دغه د لاس په کار شي که طالبان دي دغه د مرستو ته اجازه ورکړي په دغه کې د لاسوهنې نه کوي دغه د خپلو کارو ته پرېږدي دغه یې پخوا ډېر په شفاف توګه سره د مرستې ورکول او مستحق خلک کوم خلک چې خورې په مرستو تکیا ول هغه بیخي داسې دي نور غورځېدلي دي ځکه هماغه تکیا چې په یو شي تکیا او هغه در نه لري چې خولېږي هغه بالکل لیدلي دي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي او باید غم یې وخوړل شي یاد اورېده حق په حکومت هم لري حق په نړیوال هم لري همدغه خلک همدغه نړیوالو جنګو غریبانان کړي څوک یې یتیم کړی څوک یې کونډا کړی څوک یې ماجوبه کړی څوک یې بېکاره کړی ده
همدرد صاحب ستاسو سیمې ته چې دغه نور سازمانونه لکه جوزجان کې قاري صاحب یادونه وکړه چې ځینې موسسې مرستې وروړي لغمان ته څوک داسې مرستې نه در وړي او که مرستې در وړي بیا ویش یې څنګه ده هغه کې خو درغلي نه کیږي
د موږ په سیمه کې خو خورې درغلي نشته کنه ځکه چې دلته مشران چې کوم دي هغه او د نظارت خلق لري هغه بیسکا خانان هم دیغه خپل او تغل نه وي خو سره یو څو میاشتې مخکې یو پروژه راغلی هغه هم نه لیکلي او هغه څه ورکه سره لمبرونه خلکو نه اخیستې ته یقینو کا خورځانه سمات خلک راځي دکان ته وایته خدای را دی وګانو سره غږی دی تلویزیونو سره خیر دا ریمنګ غږی کا نمبرونه ریمنګ ناخستی حتی د شپې نیم شپه موږ دې زنګ تا پتا مې موبایل مو سره ته یې او د دنیا ټول کارونه مو یې دی او همدغه تا پتا مې ناخستی اوس به موږ ته زنګ راځي دغه و میاشتو کې موږ په سیمه کې یو پروژه راغلی چې هغې دغه تمه خلکو ته ورکړي او نور نه پروژه شته بالکل لکه بیخي یو فیض بنده یو ساعت یوځي مړ شي دغسې دا مرستې دلته په مړینې ساعت
ډېره مننه همدرد صاحب موږ به ستاسې خبره هم اماني صاحب ته ورسوو چې په لغمان
کې راسي افغانستان راسي خیر ده که غیر مستحق مو اخلي هغه هم افغان ده خو بېخي راځي نو موږ دا وایي چې راځي چې خیر ده چې هر چا واخېستي را خو بس یې که لږ کلي کې لس کسان هم مثال له خبرې او خو به هغه سړي باندې د لعنت شي چې زما غږم اوري که نه او زه ورته بد هم ښکارم چې دا مستحق نه وي او مرستې پسې ځي او دا مستحق نه یو د مظلوم حق راوړي کور پالکه د تاغه څنګه تیریږي څنګه په حق هغه خو په تا دغنه حق لري چې ته د خپل کور ډوډۍ واروړي چې هغه هم نه واروړي نو بیا د هغه ډوډۍ ولې ته خپل کور ته راوړي دا خو بېخي ولاکه کفر هم داسې وکړي که نه استاد موږ لیدلي داسې خلک موږ خپله لیدلي چې او ځای کې دغه موسسه راغلې وه هغوی ښځو ته د خیاطي ورښودل او میاشت کې مواد ورکړ هلته بس ما لیدل خلک ای کینو کښې په سلایي موټلو کښې په ټولیانو کښې به خلک راتلل موادونه به یې وړل ښه غوړ غوړ کالي به یې ول غوړ غوړې سڼې به یې وړل او دا موادونه به یې چلول شته بې ایمانه خلک شته خو زه دا وایم سې دغه بې ایمانۍ نه دی هم دا خلک لاس واخلي حکومت د هم دغه موسسو ته اجازه وکړي ځکه چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او دا خو ما د تیلو له ټولو نه ډېر حق په خپل حکومت لري که حکومت یې له موسسو کوي که خپل له ځان یې کوي که نه نو چار ځای نه یې کوي د دې خلکو غم باید وخوړل شي نور هم وخت نه نیسم اورېدونکي نور هم شته
مننه کورودان کورودان همدرد صاحب چې د لغمان نه د اړیکه نیولې وه دا بل اورېدونکی به هم راواخلو سلام ستړي مشئ فکر کوم چې زموږ د دې ورور په انټرنیټ کې ډېره زیاته ستونزه ده که تاسو
بلې ارې
او موږ ستاسو غږ اورو څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
بلې سلام علیکم
موږ ورور ستاسو غږ لرو نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده فکر کوم چې زموږ د دې ورور انټرنیټ ډېر زیات ضعیف ده موږ د دې غږ په سمه توګه باندې نه اورو هڅه به وکړو چې د ټلیفون له لارې ورته زنګ ووهو که وکولی شو چې د دوی خبرې هم له ځان سره ولرو بهیر صاحب زموږ د اورېدونکو اشاره وکړه همدرد صاحب له لغمان نه چې دوی ډېر اړمن دي او عجلې مرستې باید وشي اوس مهال ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دغه نړیوال سازمانونه مرستې کوي دوی مرستې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوي وایم چې دوی د بودیجې له کمښت سره روان ژمي کې مخ دي که چیرې وضعیت هم داسې دوام وکړي او د طالبانو حکومت هم نړۍ په رسمیت ونه پیژني دغه افغان ولس بل بدیل لري بله چاره شته د افغانستان د دې فقر او د دې مشکلاتو لپاره
اول خود هم رسه چې هر هیواد کې او د هر ولایت هیواد په هر ولایت یا هر سیمه کې چې کېږي دلته باید دا مرستې باید متوازنې یعنی هغه برخې یا هغه ولایتونه یا هغه سیمې چې د ته اړتیا لري دا باید متوازن ډول دوی ته باید مرستې ورسیږي موږ او تاسې د ده شاهدان وو چې تېر کال په پکتیکا ولایت کې د زلزلې له کبله او په نورو ولایتونو کې د سیلابونو او د نورو ولایتونو کې مختلفې ستونزې د خلکې دغه مرسته اړمند کړي دي نو د دغه مرستو ته د لاسرسي دپاره یو خو دا مرستې باید عادلانه او متوازن ټول ته ورسېږي په ده باید کار وشي او دویم دا چې دا مرستې کله چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یو دوه دورې تېرېږي وروسته د ده د مخکې د ما تاکید په دې و چې د ده نوعیت باید تغییر وکړه او دا خلک چې دغه اړتیاوې لري دغه مرسته اړمن دي دوی ته د کار زمینه ده همدغه موسات له طریقه مسید چې تر څو چې دوی کار وکړه او دویما مشخصا د تاسې سوال په ځواب باندې که چیرې د دغه خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدلو دپاره د بهرنیو موساتو مرسته او مقدار یا کچه یې زیاته نه شي او د ده تر څنګ دننه په هیواد کې اسلامي امارت کې چیرې دوی یو بدیل لارې چارې البته ورته ونه لټوي او خلکو ته د مرستو او پټوله کې د کار او د عاید زمينه مساعده نه کوپراته لشکې چې د افغانستان د خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت نور به هم خراب شي او دغه وضعیت خرابیده دا به هم د مهاجرتونو لړۍ بالله هم ګرنده کا او د نن په هیواد کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دلته به نور ټولنیز تاوتریخوالی او په ټوله کې امنیتي ستونزې به هم راوځي کوي. نو اړینه ده چې اسلامی امارات د خپل د دونر یا هغه مرستندوی ټولنو سره دوی سره په تفاهم ته ورسیږي تر څو چې دغه مرستې افغانستان هیواد ته جاري وساتل شي او هیڅ حالت او عمل ترسره نشي چې دغه مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي دغه موساتو یا هیوادونو له طریقه دا د خنډ یا ستونزو سمولجي شي. موږ او تاسې د شاهدان وو چې څو میاشتې مخکې د بعضې هغه تصامیم چې د اسلامی امارات لخوا نیول شوي او بعضې بندیزونه چې ولګېدل دغه بندیزونو په پایله کې یو تعداد موساتو خپلې مرستې د افغانستان سره په ټپه ودرولې یا یې محدودې کړې. نو دا پرته له شکه چې د ده البته خساره یا د ده باید افغانستان خلک یا بېوزلې خلک د ده قیمت پرې کوي. نو په دې دلیل ده باید کار باید داسې وشي چې خلکو ته موږ نور د ښه ژوند زمینه مساعده کړو، نه دا چې د دوی په ستونزو باندې یا مشکلاتو باندې لا هم یو څه نور اضافه کړو.
بهر صاحب لنډه که په دې برخه کې دغه وروستۍ موضوع ته چې د افغانستان د دغه بېوزلې حالات یا د عجلو مرستو په برخه کې هغوی چې یو څه توانایي لري په ځانګړي ډول که ملي سوداګرو ته اشاره وکړي، هغوی چې په بهر کې دي او کولی شي یو څه مرستې وکړي، د دوی رول څومره مهم ده؟
که خدا دې چې د منګه اوسه اول د زمينه د سي او مساعده شي د چاپیریال د سي مساعده شي چې د بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره هغه افغان تجاران چې بهرنۍ هیوادونو کې دوی پانګه لري، دوی د خپل د پانګو د انتقال د پاره افغانستان د پاره افغانستان کې د تبعي زمينه مساعده شي چې دوی د خپل سرمایه او پانګي افغانستان ته راوړي تر څو چې هلته د خلکو ته د کاروبار زمينه مساعده شي. دا یو مسله ده بنیادی ډول. او بل د مرستنده د بهرنۍ او بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره باید دنه په هیواد کې زمينه مساعده شي چې دا دلته د کار بوختي زمينه مساعده کا. او په دریم قدم کې دغه تجار د خلک د افغانستان تجاران چې دي دوی ماشالله سرمایه او امکانات لري چې دوی هم حتما سهم اخلي د خپل د خلکو په ستونزو کې. البته دوی هم سهم اخلي دغه ستونزو په حل کولو کې. لا هم د خلکو توقع داده چې دوی د دغه بیوزلو خلکو سره هر تجار د هر منطقې او د هر ولایت یا هر سیمه او ولسوالۍ په کچه چې دي د هماغه د خپل د سیمه خلکو سره کې چیرې دوی مرسته او پرته له شکه چې د دغه خلکو اقتصادي ستونزې به د یو مدت دپاره به حل شي، خو د دوامدار لار حل د حل دپاره موږ یو څه وړاندیزونه مخکې درلودل چې په هغه باندې باید توجه وشي تر څو چې اساسي ډول د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو چې راغلی یو سات مو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو او دا چې په افغانستان کې د بیوزلۍ لپاره څه حل لارې او څه بدلونه په اوس مهال کې شتون لري په دې مور سره خبرې وکړې. له تاسو قدر منه اوریدونکو هم نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو څنګه وهلو د خپلې سیمې ستونزې مور سره شریکې کړې. تر بل پروګرام چې موږ بیا ساسي درنه شو پر تاسو ریګو ټول په خدای سپارو.
عمري فقط.